السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. دا پروګرام تر 3 بجو دوام کوي چې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اورې، په دویمه نیمایي کې تر ډېره پورې تاندې څانګې او حقیقت ستې پروګرامونه درته خبرېږي. په لومړۍ نیمایي کې به مهم راپور دا وي چې د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. د جرګې په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې نن د وسلوالو طالبانو سره د افغانانو، البته د یو شمیر افغانانو او ځینو بهرنیانو په ګډون د پګواش ماسې لخوا په قطر کې غیر رسمي خبرې روانې دي چې تمرکز د سولې روان بهیر دی. په دې اړه درته مرکه هم خبرو او بیا اوري چې یو شمیر فعالانو او په ګوندانمو زندان کې د بندیانو د کورنیو غړیو نن د امریکا سفارت په مخ کې مظاهره وکړه او له امریکا یې وغوښتل چې د ګوندانمو او بګرام زندانونه دي وتړي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وای تروریستان له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه او ټاکل شوی په کابل کې د ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اقتصادي غونډه جوړ شي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف خانی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل:
Who are the terrorists? They come from Russia.
تورستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځنی ختیځ کې لارې به وادونه راځي. دغه خلک لا افغانانو سره کوم لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې ګومان کېده القاعده شبکه لمنځه تللې، خو داسې نه ده. د خبره د غډله یا بیا د ظهور په حال کې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. یو شمیر مدني فعالانو او د ګونټنامو له زندان څخه آزاد شوی جنو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د ګونټنامو او د باګرام زندان دې په بشپړه توګه وتړل شي.
موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زره آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي.
مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې په دواړو زندانونو کې امریکایان بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې او ټینګار کوي دا زندانونه چې هر چیرې وي باید وتړل شي. او د افغانستان د مالی وزارت وای ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږمه اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړ شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي. د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو د ژمنو په عملي کېدو هم خبرې وشي.
په دغه شپږمه ناسته کې لکه تیر په شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کېږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د اقینه او انخوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کېږي.
ښاغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په لیکېدل به د افغانستان او ترکمنستان د غونډې مهم موضوعات جوړوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دا ډول 15 غونډه په اشخابات کې جوړه شوې وه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لار هواره کړې. تمه ده کری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوی به دغه راز د سوریې د حکومت مخالفینو له استازو سره هم وګوري. د سعودي عربستان او ایران اړیکې د رواني میاشتې په سر کې وروسته له هغه خرابې سوې چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او د ایران لتون غبرګون سره مخامخ شو. وروسته په تهران کې قهرجنو اعتراض کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو شمېر غړو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. اشتون کارتر پرون په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې د سی این بی ایس ټلویزیون شبکې ته ویلي چې د ائتلاف ځینو غړو په دې برخه کې کافي هڅه نه ده کړې او ځینو یې هیڅ نه دي کړي. کارتر د کوم هیواد نوم ونخست خو تر دې وړاندې هغه د غونډې ګډونوالو ته ویلي و چې په دې جګړې کې ترکیه کولای سي خپلې هڅې لا نورې هم پیاوړې کړي.
By history, by geography, Turkey is in a pivotal position.
دوی وی د تاریخي لحاظ او جغرافيي لحاظ ترکیه دلته په وکیلدي موقعیت کې ده. ترکیه زموږ له اوږدې مودې راځي ملګری هیواد دی، د ناتو متحد هیواد دی. موږ په کلکه د هغوی ملاتړ کوو او د خپلې خاورې د دفاع په برخه کې ورسره درېږو. خو حقیقت دا دی چې دغه هیواد له عراق او سوریه سره اوږده پوله لري او دا پوله دواړو لورو ته د بهرنیو جګړه مارو د تګ راتګ لپاره ډېره مساعده ده. نو زه فکر کوم چې ترکیه د اسلامي دولت ډلې د پولو لپاره ډیر څه کولای شي. د مثال په ډول د دې کار لپاره ترکیه کولای شي په هغه وخت کې زموږ الوتکو ته ځای ورکړي. زه د هغوی منندوی یم خو فکر کوم چې دوی لا ډیر څه کولای شي. نو موري دغه راز بلومبرګ ټوریزم ته په ویجلا مرکې کې ویلي چې هر څوک باید خپل برخه مسولیت ادا کړي او څوک ترې مستثنا نه وي. اشتون کارتر د جمعې پر ورځ په سویس کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی سره د لیدو پر مهال ویل چې امریکا به د اسلامي دولت ټلې په وړاندې جګړه لا پیاوړې کړي. د امریکای مقام روانونی د شپږو هیوادونو په ځنګړي ډول اروپایي هیوادونو له دفاعي چارواکو سره ولیدل او د راتلونکو کال لپاره د کمپاین پلانونه ورسره شریک کړه. د چین ولسمشر شي جین پینګ د تهران کې له ایرانی چارواکو سره پر دوړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړه. ولسمشر شي د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره پرون ولیدل او د همدې ورځې په وروستیو کې د هغه واد لستر مسابې مشر آیت الله علي خامنئي سره هم خبري وکړه. ایرانی چارواکو ویلي و چې دوی به د دې سفر پر مهال د چین له ولسمشر سره شپږ تړونونه لاسلیک کړي. له ولسمشر شي سره په دې سفر کې د هغه واد صدر اعظم درې مرستيالان او شپږ وزیران ملګري دي. چین د ایران د لو تر ټولو لوی پیرودونکو دی. د دغه دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2014 کال کې 250 میلیارډ ډالر ته رسیدله. خو تیر کال په نړیواله سطح د تیلو د بایو رالوې دوه سره د سوداګرۍ یاده کچه راټیټه شو. وروسته لاغه چې د جنوري په 14مه پر ایران نړیوال بندیزونه لري سو ولسمشر شي لمړنۍ مشر دی چې ایران ته سفر کوي. دغه راز د لمړنۍ چینایي مشر دی چې په 14 کلونو کې ایران ته سفر کړی. د چین ولسمشر تر ایران د مخ سعودي عربستان او مصر ته هم سفرونه کړی و. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو ویل د ساسکاچیوان ایالت په یو شونځي کې د ډزو پر مهال 13 ورځ 15 تنه وژل شو. د دې ډزو لامل دوه تنه سخته پینسوي هم دي. یو مشکوک کس نیول شوی دی. په کاناډا کې د وسلې د ساتنې لپاره سخت قوانین وضع شوي دي او دا ډول پیښې په دې وخت کې خورا لږ پیښې شي. او رسته خبر ده چې د امریکا په ختیځ او جنوبي ایالتونو کې توپان په سلګونو الوتنې لغوه کړې دي او د غیوات په شپږو ایالتونو کې بیرنۍ حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واور غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې شایي واور شپږ سانتي متره ته ورسیږي. په امریکا کې د واور لکبل په ترافیکي پیښو کې لښته لږه اوته نمړې شوې ده. جمعه او شنبه شاوخوا 510 الوتنې چې اکثره له نیویارک او فلادلفیا څخه کې دي وڅنډې دي. د خبرونو پای
د خبرونه په ازادي رادیو ته کې اورګوي پانه هم لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په قطر کې د افغان سولې په اړه طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره خبري روانې دي. البته دا خبري غیر رسمي دي ولسی جرګې ترې ملاتړ کړی دی.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبري وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغه ته موږ لبای کوو.
د نړیوال سولې شورا نظر هم درته اخلو او دا ورې چې افغان ولسمشر تیرش په سویس کې د نړیوال اقتصاد غونډې ته ویل چې تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره وستونځو.
Last year part of our problem was that we had uncertainty. We had a year horizon.
دوش میر افغانانو د ګوانتنامو او بګرام زندانونو د تړلو غوښتنه وکړه.
ګوانتنامو بندول غواړو. بګرام بندول غواړو. شخصي جیلونه بندول غواړو.
کندوز چې سخت نامنې تیر کړی اوس د وسلوالو غلاو شاهد دی. د خلکو شکایتونه په دې اړه درته خبرو. تر پای علم سره پاتې دوه نیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه. Thank you. وخت مو په خیر دوه بجې ولست تقید رسول لمړي مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې د ریپلاوي وای د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. د دې جرګې دوی مرستیال نذیر احمد زی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د قطر په مرکز دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د پګواش مؤسسې لخوا جوړه شوې غونډه غیر رسمي ده، خو هیله ده چې دا هڅې ګټورې وي. په قطر کې له طالبانو سره د سولې دا غونډه به دوه ورځې دوام وکړي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان دې غونډې ته خوشبیني څرګندوي. د ډېر تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اوري.
سره لدې چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وای چې په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د جوړې شوې غونډې جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دا غونډه ګټوره تمام شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي.
موږ دغه وایو افغانان سوله غواړي، د سولې طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چار جانبه غونډه کې راټولې شوې وای نو بیا به داسې طرحې غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي نړیوالې مؤسسې لخوا جوړه شوې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري، خو د ولسمشر غنی د ټولنیزو چارو سلاکار ملالې شینواری د غونډې کې په غیر رسمي ډول ګډون کړی. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالې شینواری په وینا دا ځل د غونډه پراخه ده او ډیرو کسانو پکې برخه اخیستې. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاه د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د قطر غیر رسمي غونډه به هغه وخت نخه نتیجه ولري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمينه برابره کړي وای. پګواش مؤسسه چې د نوبل جایزې هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د حل لپاره هڅې کوي. په نړیوال کې افغان کارپوهان خوشبيني څرګندوي چې د غونډه به ښه نتیجه ورکړي او په یو ډول سولې ته زمينه مساعده کړي. د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ډیر سابي د دې غونډې په اړه ازادي رادیو ته وویل
غونډې چې هغه د سولې په اړه کې وی چې هر څوک د دایری کې کوم ګټه لري او تاوان نه لري، یعنی کله چې دواړه مخالف خواوې هم راوغوښتل شي دعوت شي سره مخامخ کیږي پر هغه مسایلو چې د آینده کې لوک لري چې باید وګغیږي هغه راوس پولیس سره او د دې کې نزدیکی خبرو ته تفاهم ته بلاخره زه دا غونډه ته چې دا ورانولو په خاطر نه وي ودانولو په خاطر زه خوشبینم.
لبلی خو طالبانو هم په یوه لامی کې چې ازادي رادیو ته استولې د ویلي چې د دوی د سیاسي دفتر استاذ په دې غونډه کې برخه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې دوه ځلې سلور اړخیزي غونډې وشوې او ټاکل شوی چې د سلوغې په ولسمه نیټه د دې لړۍ دریمه غونډه هم جوړه شي. د قطر د غیر رسمي غونډې په اړه خلک زد او نقیز نظرونه لري، خو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سلور اړخیزي غونډې افغانان د سولې ټینګښت ته سخت هیله من کړی دی.
د ناجی صاحب په ریپورت کې مو اوریدل چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانانو او ځینو طالبانو ترمنځ چې پکې بهرنیان هم حضور لري د پګواش مؤسسې په منځګړیتوب غیر رسمي خبرې روانې دي. دا خبرې به دوه ورځې دوام وکړي او له افغانستانه ځینو افغانانو په غیر رسمي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې. د طالبانو هم ویلي چې په دې غونډه کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پګواش غونډه هغه وخت مهمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو زمينه برابره کړي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل دا خبري غیر رسمي دي ځکه چې د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا استاذي پکې برخه نه لري. په ګواښ ماسته تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې و. د رزمک همکاري مرزي احمد زی له خغلی شاهد سره مرکه کړي او په سر کې د پګواش نړیوالې مؤسسې له خوا د سولې روانو خبرو پاړه پښتنه کړي.
پګواش خو یو بین المللي مؤسسه ده د منازعات او د حل په سلسله کې کار کوي. دا وایي د معمول مطابق دغه غونډې د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره د دوه درې کانفرنسونو مخکیم جوړ کړیو دوبۍ کې، په قطر کې، او دا اوسم دا کانفرنس دی دا غیر رسمي دی. البته د افغانستان نه پکې د مختلفو طرفونو ادارو او سیاسي او علمي شخصیتونو نه ګډون کوي، نو دوی به په دغه تبادله د نظریات او خیالاتو او د حل په لارو چارو به غور کوي کوم تصمیم دی نشینی ولې طالبان پکې حاضرېږي او د دې مهم خلک د مرکزی شورا غړي د سیاسي کمیټې غړي په دې کې شریکيږي او خپل غو مطالبه تل وړاندې کوي.
بله شهید صاحب محترم، د پګوش په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په عملی لارو چارو سمره خبرې کیږي.
مخکیم په دې باندې خبرې شوې دي چې څنګه دا مشکل حل کېدای شي، د طالبانو غوښتنې څه دي، ولې مخامخ خبرې نه شروع کیږي، او کوم پیشنهادونه چې د دې د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې دا مطرح کیږم چې معقول او منطقي او عملی پیشنهادات په هغه بغور کیږي، که غیر منطقي او یا ممکن نو هغه باندې با قناعت ورکی بل طرف ته، نو دا اهمیت لري چې د افغانستان په قضیه باندې دغه سیمه جانبه خبري کیږي. تصمیم په دی وجه نشینی ولا چې په دی کې د دولت نماینده نشته، د سولې د عالی شورا نماینده نشته، خبري غیر رسمي دي، ولی د سولې په مختلفو اړخونو باندې به بحث کیږي.
شاهد صاحب محترم، تاسو د سولې د عالی شورا د استازي په توګه د سولې د مذاکرو په اړه د پګواش غونډې هڅې څومره تاسو ته د قناعت یا منلو وړ دي، ځکه د مختلفو ادرسونو د سولې په باره کې مذاکرات کیږي، آیا تاسو ته د منلو وړ دي؟
منګه خو په دې وجه باندې د سولې عالی شورا یا د دولت نماینده په دې کې نشته چې دا څلور اړخیزي خبرې چي دي، دا روان دي، او منګه یا افغانان په مجموع کې امیدوار دي چې دا بین الافغانی مذاکرات ته لار خلاصه کیو یو تصمیم ونیول شي. ولی که دغه غونډه د سولې د فاره کیږي، نو منګه په دې البته په دې اعتراض نه لرو، او کله چې تصمیم نیول کیږي نو بیا د افغانستان د دولت نماینده به پاره کې حضور لري، او د دولت د طرف نه به هغه صلاحیت لري، نو بیا په هغه صورت کې د پګواش غونډې زیاتې مهمې کېدلی شي چې مخامخ خبرې د د پګواش په همکارۍ یا د قطر د حکومت په همکارۍ باندې که دغسې خبرې وشي، خو مخامخ خبرې او تصمیم پکې ونیولی شي، نو دا هغه صورت کې بیا ډېرې مهمې غونډې کېدلی شي.
د پګواش مؤسسې د نننۍ او سبانۍ غونډې په اړه مو چې په قطر کې د افغان سولې په اړه جوړه کړې ده، د سولې عالي شورا د ویاند شهزاده شاهد څرګندونې واورېدې. اوس هم ورزو د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو ته چې ډېر مطالبې د سولې پر روان بهیر لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې قطر به نن د افغانستان د سولې په اړه د یو غیر رسمي ناستې کوربه وي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا جوړیږي چې د افغان حکومت استازي پکې برخه نه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي، او دغه غونډه یې ډېره مهمه بللی ده. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر په غونډه کې به یو شمېر افغان سیاستوال او طالب چارواکي برخه واخلي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه یوازې یو څېړنیزه غونډه ده چې د سولې پر وړاندې د شته ستونزو او خنډونو په اړه اکاډمیک بحث کیږي. کابل پوسټ د پګواش مسیدې یو غړي له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې له اروپا او افغانستان څخه ډېر شتن افغانان غوښتل شوي دي. په مطلب کې د سرچینې له قوله د ځینو افغان کارپوهانو نومونه هم راغلي چې د عمر داوودزي او انجینیر احمد شاه احمدزي په شان پیژندل شوي افغان سیاستوال او د پخواني کابینې غړي هم پکې شامل دي. کابل پوسټ خپل دغه مطلب کې د وی بلې سرچینې له قوله چې نه ده خودل شوی، دا هم لیکلی چې افغان حکومت له دې غونډې سره مخالفت خودلې ده، او له قطر یې غوښتي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو کابل پوسټ ته ویلي چې دوی له دې غونډې خبر دي، خو رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. مانګار خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ ګڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت ځکه له دغې غونډې سره موافق نه دی چې اوس د څلورو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي. مانګار په خپل دغه مطلب کې غونډې ته د یو بلل شوي افغان شنونکي لخولې لیکلي چې په دغه غونډه کې به هڅه دا وي چې په افغانستان کې د دواړو اړخونو نظریې سره نږدې او د افغانستان د کړکېچ په اړه هر اړخیزې خبرې وشي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. دا ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګو پانه هم کتلای او لوستلی شي. د افغانستان ولسمشر وایي تیر کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د افغان حکومت لپاره یو ستونزه و. محمد اشرف غنی د خبري تیر شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې وکړي. بل خو د ناتو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځونو مرسته ته ادامه ورکړي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې افغانستان به د داعش ټول غړي لمینځه چې په افغانستان کې به د داعش ټول غړي لمینځه وړل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو تر څنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوي جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو تر څنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په 2016 په منځنۍ چپاو فم سره شرپ انځبانې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک تاسو ته تازه خبرونه در رسوي. facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پته ده. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په ګوانتنامو زندان کې د بندیانو د کورنۍ یو شمېر غړي د ګوانتنامو او بګرام زندانونو د بندیدو غوښتنه کوي. دوی چې د شنبې پر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي وو، ادعا کوله چې په دغو زندانونو کې بېګناه افغانان ساتل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ګوانتنامو زندان خلاص پاتې کېدل غندي او وایي چې دا کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دی. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
ګونتنامو بندول غواړو، باګرام بندول غواړو، شخصي جیلونه بندول.
لسګونه کسان چې پکې د مدني ټولنو فعالان په ګونتنامو زندان کې د بندیانو د کورنۍ یو شمېر غړي او لاغ زندان څخه ځینې رخلص شوي کسان شامل دي، وایي چې امریکا باید ګونتنامو او د افغانانو لپاره جوړ شوي زندانونه وتړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي او د امریکا د دې پالیسۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د مظاهرې یو تنظیمونکی خیرالله شینواری وایي چې ګونتنامو او بګرام زندانونو کې بې ګناه کسان په داسې حالت کې ساتل کیږي چې هیڅ ډول بشري حقوقو ته لاسرسی نه لري.
د نړۍ پر بشري وجدان غږ کوو چې زموږ دا غږ بدرګه کړي. موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زر آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي. امریکا سیاسيون باید په دې پوه شي چې سوله د عدالت تامین غواړي.
د ګوندنامو په زندان کې د محل لزګونه افغانان او د بګرام په زندان کې چې چاري اوس محل افغان لوري تسپارل شوی، سلګونه کسان بنديان دي چې ډیر شمیر یې له طالبانو او نور وسلواله مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیول شوی دي. په کابل کې د دغه زندانونو د تړل کېدو د غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ټاکنیزو کمپاینونو په وخت کې د ګوندنامو زندان د تړل کېدو ژمنه کړې و، خو ویل کیږي چې د لاتروس خپل د غژمنه په بشپړ ډول نه ده عملي کړي. د عمر خان په نوم د خوسي اوسیدونکو اوسیدونکی چې د مظاهرې ته راغلی و وایي چې له 14 کلونو راهیسې یې زوی په ګونتانامو کې بندي دی او هیڅ پوښتنه یې نه کېږي.
بچای نه وړی دی ګونتانامو ته 14 کاله کېږي، هیڅ بسپوس مې نه کېږي. دغسې پرته ته نن د پرې مشته داسې سړی نه دی راغلی چې زه دغه پوښتنه وکړم. قسم مجرم یې خو صحیح ده، یو لوی محکمې ته دې کاشکي که مجرم نه وي بل وخت به تروي.
د اختیار محمد په نوم بل کس وایي چې 15 کاله بیل دی چې کوم جرم ولري او یا پرې ثابت شي په ګونتانامو کې بندي وو.
موږ سره بیا دوباره کینی، موږ په څه جرم بندیان وو؟ موږ جرم څه شی وو؟ څه مو کړی وو؟ ګونتانامو ته بند شي، دا بدمعاشۍ دی، امریکا بند شي، دا امریکا د مسلمان هیوادونه پریږدي. هغه خلک چې هغه کوم د تا مطلوب خلک واغه دی په څلوېښتو ورځو کې ټوټه خلاص کړه. موږ دې ګناه دی 15 کاله، 10 کاله، 12 کاله پراته یو.
د ګونتانامو تر څنګ د امریکایانو بل غټ زندان د بګرام زندان وو چې چارې درې کاله وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې اړه د کمیسیون ته هم شکایتونه رسیدلي او دوی له دې کبله سخت اندېښمن دي. د یاد کمیسیون کمیشنر عبدالرحمن هوتک:
ګونتانامو یو داسې زندان ده چې هغه کې چې خلک بندیان شوي دي، هم د قانون خلاف دي او هلته چې وختونه تېروي هم د ټولو قوانینو، د نړیوالو قوانینو خلاف دي.
د تېرو 14 کلونو راهیسې د ګونتانامو د زندان څخه په څو مرحلو کې یو شمېر افغانان راخوشي شوي هم دي. دوی وایي چې په ګونتانامو کې بندیان شکنجه کیږي او حقونو ته یې هیڅ ډول پام نه کیږي. له دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافعینو هم ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې د ګونتانامو په زندان کې بندیان له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي او باید ژر تر ژره دا زندان وتړل شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاست: په کندوز ښار کې وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي. د دې ښار دوکاندارانو په رڼا ورځ وسلوال کسان د دوی دوکانونو ته ورننوځي او له دوی څخه نغدي روپۍ او قیمتي توکي د ټوپک په ګواښ اخلي او له ځانه سره وړي. په دې اړه اجمل آریان دا رپورټ جوړ کړی.
د کندوز په ښار کې وسلوالې غلاوې ډېرې سوې دي. د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران شکایت کوي چې د ورځې په اوږدو کې همدارنګ ماښام مهال وسلوال غله د دوی دوکانونو ته ورځي، نقدې روپۍ او نور قیمتي توکي له ځان سره وړي. دغه خلک وایي چې د کندوز سقوط نه وروسته د دې ښار هغه پخوانی رنګ او خوند له منځه تللی دی. همدارنګ اوس مهال وسلوال طالبان د ښار په شاوخوا سیمو کې حضور لري او دې مسلې په ښار کې هر ډول بې نظمۍ او وسلوالو غلاو ته زمینه برابره کړې ده. فیروز احمد چې د کندوز په ښار کې دکان لري، دی وایي چې وسلوالو غلو په رڼا ورځ هر څه ورڅخه وړي دي.
دغه وخت کې وروره د وسلوال غله ډېر زیات سوي دي. زه تهدید هم کړم او د ما د دخل نه پیسې واخیستلې، تلیفون یې رانه واخیستل. په رڼا ورځ کې په 15 بجو کې او هاخوا مې دېخوا مې چغې وکړل، نه چا باس خاص وکړ او نه نور له دولت نه دا تقاضا کوو چې دغه خلکو مخه ونیسي، د غلو مخه ونیسي.
همدی حال کې د کندوز ښار یو بل دکاندار احمد نوید بیا وایي چې وسلوال غله د دوی دکان ته ورغلي دي او له دوی څخه نقد روپۍ وړي دي.
دا یو څو وخت کې سی یو مسله کسان د سی راځي د ماښام مازیګر لمنځه زموږ دوکانو ته، د خپل زما دوکان ته دواخانه ته راغلي، د سقایتونه را باندې لکړي، د پیسې میسې را ناخستي. شخصي مسله او نه دغه خو پازاب وسته غلو نه پازاب یو سپرانه ورځ کې راځي غلاوې کوي.
د کندوز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ورستوي کې د وسلوالو غلاو پیښې په دې ښار کې مخ په زیاتېدو دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه ګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د جنایي پیښو پر وړاندې مدیر نجیب الله سرتیر بیا وایي چې دوی یو شمېر کوڅه ډبې او وسلوال غلې نیولې دي او لا هم د دوی هڅې روانې دي څو د دغو پیښو اصلي عاملین هم ونیسي.
په ټول دغه یو هفته کې چې دغه پیښې سوي دي، موږ خپلې زیات کړي دي، امرین دوزو ته وظیفې ورکړي دي. ټول پرسنل مو په دوو برخو ویشلې دي. یوه شپه بعد دوی پیاده او موټردار ګزمه لري او انشاءالله موږ دغه مشکل درفع لپاره ټول اقدامات کړي دي.
د کندوز ښار اوسنی وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي په اندېښنه کړي دي. له دې مخکې هم د دې ولایت د مدني ټولنو فعالانو هم په مرکزي حکومت باندې انتقادونه کړي وو چې اوس مهال د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او دولت د هغوی پر وړاندې تصفیې عملیات نه پیلوي څو په راتلونکي کې دغه ښار د هغوی له احتمالي ګواښونو څخه ژغورل سوی وای. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
گفت و شنود.
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
اوس ازادي راډیو ته غوښتست 2:30 بجې د رحمت الله افغان استودیو ته راغله. سو د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته د نجیبې زمان په غږ د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هېروي.
افغان ولسمشر وای ترورستان له روسي، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. یو شمیر مدنی فعالانو او د ګوانټانامو له زندان څخه آزاد شوي ځینو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږم اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړ شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لار هواره کړي. د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلافي یو شمېر غړیو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هم هیڅ هم نه دي کړي. او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې ترکمنستان غواړي په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې یو وشت پروژې عملي کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې ترکمنستان به د یتیمانو لپاره د لیلیو د صحي مرکزونو او ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
په ځینو سیمو کې د ښوونځیو جوړول دي، د یتیمخانو او محصلینو ته د لیلیو او د روغتیایي مرکزونو جوړول هم د ترکمنستان لخوا افغانستان ته د مرستې په توګه په دغه پروژو کې شامل دي.
شغلی عبدالرحیم زیوای چې د ترکمنستان لخوا دغه پروژې به په بیلابیلو ولایتونو کې عملي سي. اوس مهال افغانستان له ترکمنستان ګاز او تیل واردوي او د برېښنا په برخه کې هم ترکمنستان له افغانستان سره مرسته کوي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه ډیر سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو په ټولنه کې د کبانو د فارمونو د برخې مشر حاجی عبید الله ازادي رادیو ته ویل چې سشکال په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې شاوخوا ډیر شو فارمونو د جوړېدو هیلسته. نوموړي وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې 118 د کبانو د روزنې فارمونه موجود و. شغلی عبید الله وایي چې صنعتکاران د فارمونو د جوړولو په برخه کې د ځمکې د نشټوالي لستونزې سره مخ دي. شغلی عبید الله وایي چې تر 2000 کال پورې به کندهار د کبانو د غوښې د تولید لپاره د زون په سطحه خودکفاسي. اوس مهال کندهار، فراه او هلمند ولایتونو ته هم د کبانو غوښې استول کیږي. او په لغمان کې به د شاهي کانال په بیا رغولو سره سلګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره سي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د دغه ولایت د شاهي کانال د پروژې د عملي کولو خبره منلې ده. شاغلي ځواک وایي دغه پروژه د سیمې لپاره ځکه مهمه ده چې د دغه کانال د جوړولو سره به کروندګرو ته د اوبو اسانتیاوي او په سلګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني شپېته پوله، یو یورو 3 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني لس پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 614 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس به هم راشو روسي راپورته. امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ګڼ غړي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه کې لازم همکاري نه کوي. آشتن کارټر د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنګ کې د سی ان بی سي ټلویزیون ته په مرکه کې ویل د ائتلاف ګڼ غړي یا کافي همکاري یا هیڅ نه کوي. صالح محمد صالح په دې رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره روانه خبری خبرونه هم ختمي کې. له هغه وروسته د حقیقت سره او بیا د تاندې څنګه پروګرامونه مهیروي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د امریکا تر مشرتابه لاندې د ائتلاف ګنغړي د داعش ډلې له ماتولو سره لازمه همکاري نه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو ډلو په وسلولو په وړاندې په مبارزه بوخت دی. اشتن کارټر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنډه کې سی این بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه. کارټر که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د ده نظریات ښیي چې واشنګټن له هغې ائتلاف څخه ځان باسي چې 15 غړي لري او شعار یې یو ماموریت ګڼ ملتونه دی. امریکا دفاع وزیر بل ټلویزیون بلومبرګ ته په جلا مرکه کې ویلي، موږ له نورو غوښتنه کوو چې خپل بار په خپل یو سي او اوژدي نه تشوي. کارټر په داوس ښار کې د جمعې ورځې په غونډه کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته وویل چې د امریکا متحده ایالات به د داعش د سخت دریځو ډلو په وړاندې خپله مبارزه شدیده کړي. کارټر دغه راز د شپږو هیوادونو چې ډیری اروپایي هیوادونه دي له دفاعي چارواکو سره تېره اونۍ وکتل او د راتلونکي کال د کمپاین لپاره یې ځینې پلانونه طرحه کړل. د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف له څو میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي مبارزه پر مخ بیایي. د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه په داسې حال کې خبرې کېږي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د سوریې په شمالي ولایت دیر الزور کې یو لړ هوایي حملو ګڼ کسان وژلي دي. د دغه ولایت زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دي. دیر الزور ته په ورتیر مدو پرتو ښارګوټي کې د وژل شوو کسانو شمېر 24 ته رسېدلی دی. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي دغه کسان په هغو هوایي بریدونو کې وژل شوي چې د سوریې یا هم روسیې جنګي الوتکو کړي دي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په کابل کې د برېټانیا له سفیري کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړي چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much, ma'am, for giving us the opportunity to just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې موږ ته مو وخت راکړ څو په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو. تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد غونډه څه ډول ارزوي؟ آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو چانس بللی سو؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process. But it's not assured. And I think it's
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو شپر مختګ دی. زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټولو ګډون ضروری دی. افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه وادونه چې د سولې له بهیر ملاتړ کوي لکه موږ، امریکا، چین او ایران باید هڅه وکړي چې د سولې بهیر کړندې شي. دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی، بلی دی، دا به د افغانستان ثبات ته لاره هوار کړي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د شکېدو لپاره له شی ستراتیژي څخه کار اخیستې دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګوندی دی. دا آسان اړیکې نه دي خو مهم دي. مشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستې دي. هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونه او د سينورو برخو لپاره مهم دي هغه د دې چې ټول باید خپل هڅو ته دوام ورکړي. اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندل او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي.
Taliban now need to recognize the opportunity that this quadrilateral meeting offers and get ready to come into a peace process.
But this step has been taken at a time when Taliban have been divided
and دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو وشل سوي دي. د ته په کتو وایلی سو چې دا یو بریالی بهیر دی.
It will be a successful process.
Well, one can debate whether or not a united or a divided
دا چې سوله له ویشل شوی طالبان سره اسانه ده که له یو ځای ډلې سره دا هیڅوک نسی تحلیل کولای. زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ نو له یو ځای او یا هم ویشل شوی ډلو سره به د کامیابه سولې مثالونه وګورئ. څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي کوم طالبان چې سوله غواړي که د ملا منصور د ډلې وي یا هم رسول فرق نه کوي. د سولې په پروسه کې بل له هغوی څخه هرکلی وسي که طالبان د پاکستان له لارې یا مستقیما له افغان حکومت سره د سولې په دوامداره بهیر کې ګډون کوي. مهمه یې دا ده چې تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي، افغان کډوال په خپلو هیوادونو ته راوګرځي، اقتصاد به وده وکړي او امنیت به تامین سي.
پخوانیو حالاتو ته په کتو څه فکر کوي؟ آیا دا ور به پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي؟
I think it's very important to look forward, not backwards. You always have to take a few risks for peace. So very important to look forward.
زما په نظر بهتره دا ده چې راتلونکي ته پام وکړو، نه تیرو وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومني، نو دا ډیر مهمه ده چې آیندې ته وکتل سي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بې ثبات افغانستان نه، بلکې یو با ثباته او امن افغانستان غواړي. یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي وکړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو، د هغه څه عملي کول دي چې ویل سوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یو چوکاټ ته اړتیا لرو چې قرار قرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ یعنې نړیواله ټولنه ورڅخه څارنه کوو او دواړه افغانستان او پاکستان په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅوو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم ویوایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یو وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یو مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسمه د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه کړي.
To make it easy for Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې پاړه ده. په وروستۍ کې تاسو اقدامات نه کوي او له څلور اړخیزه بهیر هم لري است. په داسې حال کې چې خلک او کارپوهان وایي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري او په وینا تاسو د سولې په بهیر کې پیوړی رول درلودلای شئ.
Influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan, and we don't want to have to choose.
موږ په دې فکر کې یو چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره شی اړیکې ولرو او نه غواړو ستاسو لمنځ یو انتخاب کړو. موږ یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو او د بریتانیا صدر اعظم دولت او زما سفارت به له خپل وسې سره هر اقدام وکړي چې په سولې کې د افغانستان ملاتړ وکړي. موږ په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو، خو په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي، نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو، دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي باید په ګډه د پرمختګ لپاره یو لار پیدا کړي.
نو په داسې حالت کې بریتانیا څه رول لوبولی شي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace
process. موږ د څلور اړخیزې غونډې غړي نه یو، خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه شي، نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلای سو. له تخنیکي اړخه کولای سو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالي ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه سي. موږ هر ډول مرستې ته تیار
یو. We're happy to do any of that. We're at the disposal, if you like, of the Afghan government to help them.
And one thing very important for Afghanistan. So now
یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري، په روسي کې مسکو هم هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل شي. په همدې حال کې ځینې راپورونه او اوازې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. تاسو په افغانستان کې د روسي لاسوهنه څه ډول ارزوي؟
Well, it's for Afghanistan to pick her partners, but I think anything that
دا د افغانستان مسولیت چې خپل شریکان انتخاب کړي، خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دي، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیې لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دې د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیه پر ځای وای، دا کار مې نه کوي، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا څخه د ملاتړ پیشنهاد کوي، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیې سره هم مرسته کوي.
افغانستان او دا الټیمیټلی هیلپس رشیا اس مچ اس ات هیلپس د
که روسیه په یو نه یو ډول بریالی سي او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش په وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي، نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي؟ څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
فکر کوم په دې برخه کې دقیق وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسایل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیه باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هیوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي. دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یې یوه برخه ده، که هم افغانستان یې ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناک کار دی. یو ور بیا تکراروم چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو میز ته راوړل سي. که موږ د سولې یوه منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساسا په دغه هیواد کې د داعش ترکو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري، نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای، نه همدا سمې برداشت
کوي.
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیه باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي؟
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای لستونی بډ وهای غړې گئی د غریبانو خادي کله کله وینا. ملګرو، له افغانستان د چاودنو او د بریدونو په اړه د خبرونو خبرېدل نوې خبره نه ده، خو د لوبو په اړه خبرونه په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری بیخي نوي او خوشالونکي زیری وو. بس ځینې وایي چې کاش د ټوپک له ډس سره نوې بدرګې شي.
ځکه بیرونه کې کېدل اته خبر شو چې موټرو خلک ویلې دي
ستونزه ده چې موږ اکثره د خوشحالۍ په وخت کې ډزې کوو.
حیران پدې ما چې دا وسله زموږ خلک وسم دومره لري او بیا په استفاده باندې پویږي هم.
دوستانو، موږ په دې اړه په نننې تاندې څنګه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي اتلانو سره غږیدلی یو او د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤلانو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. زه نورګل شفق یم. په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د فوټبال او په ځانګړي ډول د کرکټ بیساری بری نړیواله رسنۍ مجبور کړی چې په خپل سرټکو کې د افغانستان په اړه د چاودنو او د بریدونو د خبرونو پر ځای د اتلو لوبغاړو ستاینې ته ځای ورکړي. د دوی ویډیوګانې او مرکې خبرې کړي او لومړی مخونه د دوی پر عکسونو ښایسته کړي. دا چې خوخي کله کله وینو زموږ ځینې ځوانان احساساتي شول او د غبري په دزو ونمانځل. په 2013 کال کې چې کله د فوټبال ملي لوبډلې د سوهيلي اسیا اتلولي خپل کړه او بیا چې سږ کال د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته په یو ورځنیو او شلاوري زلوبو کې ماتي ورکړه او د نړۍ په لسو بهترینو لوبډلو کې حساب شو، ځینې احساساتي ځوانانو له ډېرې خوخي دزې پیل کړې او لارو کوڅو ته راووتل چې دې کار ځینې زهیر او خفه کړل. د غځوانان څوایی
من کور طرف ته شپخانه ده د عمومي سرک ته شپخانه ترغله ده د لاره بنده و د شپخانه د مریضانو موټر و درېدلی وو حتی په کسان یعنی مرسلین راوتی وو عمومي سرک ته د سرک بند کړی وو ټایپونه په لوړ غټ چلن شوی وو یو څوک کور کې مریض لري یو څوک ورته بل تکلیف لري د پیرونه کې کېده لا تازه خبر شوم چې موټر خلک ویلی دي ضرور و چول منځل شي خو چې چاته اذیت وزار نه رسیږي
ستون زده ده چې موږ اکثر د خوشحالی په وخت کې ډزې کوو مثلا واده کوژدن ده ناسمه خبره ده په اوسني امنیتي حالت کې کدی ته ولیدل شي یعنی یو ډز په ټول خار کې یو ویره خپرولی شي اوس دې کې څه پته لګي چې څوک د خوشحالی په اړه ډزې کوي څوک دې چې هغه تخریبونه کوي یعنی تیر ځل چې کله د فوټبال لوبه ګټلې وه افغانستان ډزې شوې په هغې سبا خبر راغی چې 15 زنانه زخمیانې شوې وژل شوې په کورونو کې د مرمۍ ولیدلې د خوشحالۍ اظهار په کار دی خو په دې طریقې نه
هر شی تر یو حد پورې خون کوي
حیران پدې ما چې دا وسله زموږ خلک وسم دومره لري وسم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پویږي هم داسې خو همیشه چې هر وخت کې کیږي پک داس کله وولو نو موږ داسې فکر کوو چې څوک ولاګي د والته ځخی پرو د یوینې دی هغه خاني فکرونه زموږ راځي کوي
دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی چې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید او نړیوال ریکارډونه جوړ کړل وایي چې دوی د ځینو احساساتي ځوانانو له دې کاره خبرېدل او د هغوی د منع کولو لپاره یې پیغامونه خپرول
موږ چې کوم موږ د کرکټ بورډ پانه د ای سی بی والا د هغې د لارې نه موږ خورې کړې دي ویډیوګانې چې تاسو دا ډزې مه کوئ دا نه چې زموږ د خوشحالي په غم باندې بدل شي نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوي نو یو بل ته دعوت ورکړئ چې یو بل سره کینې چې اوس کوي نو دا خوشحالي دا رقم زیاتېږي نه چې تاسو ډزې وکړئ دا ډزې خو چېرته ځي نه ده او رس کې خو نه پاتې کېږي بېرته ځمکې ته راځي او زموږ تاسو یو ورور یا خور یا داسې پلار ورور څوک به پرې لګېدل نو زه ونه هیله کوم چې کوشش وکړئ دغه نه لږ پرهیز وکړئ
بیرغم زمون جه کروپ نڑی کے اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
کڅ هم هڅه مو وکړه خو د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مو پیدا نشول کړای مګر د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو او څوارلس کلنو لوبډلو دوه لوبغاړي مو په دې اړه غږولې دي دوی وایي
زه ارسلان حمیدیم یو تن د څوارلس کلنو ملي ټیم د افغانستان لوبغاړی او په خپله فیسبوک پاڼه کې نشته کړی چې دا باید نه په فایر دلیل شي دا باید په ملي اتن او نور رسم رواجونه چې د افغانستان دی په غیر د تجربه
سید نصیر حسینی هستم یکی از بازیکنان تیم ملی 23 سال افغانستان در قدم اول جای افتخار است که
سید نصیر حسینی هم د افغانستان د فوتبال د درویش کلنو ملی لوبډلې غړی لمړی خدا ډیر د ویاړ ځای دی چې زموږ د فوتبال ملی لوبډلې یو پیاوړې لوبډلې ده او خځلېدلې ده دویم خبره ده چې هر لوبغاړی د خلکو هڅونې ته ضرورت لري چې باید تشویق شي خو دا هڅونه باید مثبت وي یعنی دوی باید په معنوي ډول وستایو نه په منفي توګه چې د ډزو په کولو سره د نورو خلکو د ځورولو سبب شو
تو از این کده که مثلا با فیر مرمی موج بازار وضعیت دیگر میشه
ملګرو د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د تخنیکی برخې مسؤول او لوبسار طاهر روفي هم وایي چې دوی له ځوانانو غوښتي چې د ورزش بریاوې دې په سالمو لارو منځي
الحمدلله موږ تاسو مسلمانانو او هر یو د افغان په حساب باندې په توګه باندې مسؤلیت لرو چې خوشحالي راول افغانستان ته او ډیره مبارکي وایم د افغانستان د فوټبال د بریا او د کرکټ د بریا چې خلک خوشاله کړو خلک بعد د کالو څخه یو ځنې خوشحالي یو ځنې تعهد ملي یو هر سره یو ځکیږي او خوشحالي کې یو منځي دا ډیر افتخار زیات دی مسله د دتو د ډیر اواز لري اول د چې مونږ په هر کور کې مشکلات د ذهني لرو رواني لرو په هر کور کې مریضان نشته په هر کور کې د افغانستان د دیش پینځره اشکاله جنگ ونه خلک ستونه کړ استری کړ د هر یو افغان مسولیت دی دون د خوشاله یا بعد خوشاله د نزان منه کې او وختن از د فدراسیون فوتبال دادي راځي چې په بل چې باندې ولمنځو خوشاله نه وکړو
او دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي لوبغاړي کریم صادق هم وایي چې هیڅ ډول باره د یو بې ګناه انسان تر ژوند مهم نه دی د زیاتوي
زبا چکل دوبای کی اوما و افغانستان و میچو گتلو نو بیا با زمانگ دا کورنه غدو و اکثر دوستانو با پا وی چیتا و دا تویتر و دا هر چی دا لارینا آغا دا دزو کلیپونا پا لایف ما ترا لگل نو تقریبا جلال آباد کی پینزه میلیتا نان سٹاپ دزی شوی هم دسی پا کابل کی دزی شوی هم تر پکا و دا شکی پوری و خلکو چلولی بی نو آغا طول دوستان دا می پیغام بار کچتا سو ویڈیو گانی دکی که چی زمانگ دا حیوادوال دا خوشحالی پا دزو المانزی بیا زمانگ خپل افغان پی مرکی شهیدیگی او زمان نظر که مونگ دا طول میچونه سه چی مونگ و نرهوال جامو مو گتو مونگ یو کس دلاس ورکو دا یو کس مونگ دا دیر مهم ده که مونگ دا هر افغان جوان مهم ده او در دست پزای ده دا کمی مرمی چی یو مرمی تقریبا پا پینزه و شل افغانی که دا روپی ده یو غریب سری تور کی هم با ثوابو شی هم با دی خوشحالی و خلمانزنو شی
زه شرف الدین شاکرم د افغانستان کرکټ بورډ د انسیه مسؤل یم تاسو تاندې څنګ خبرونه او ریاست پیام میټول هیوادوالو ته دادم چې کرکټ د سولې لپاره وکړي کرکټ موږ د سولې لپاره کوو او سولې د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان د نړۍ لپاره اړینه ده
ویل تاسو د ورزش د نړۍ ستوري او خبرې مو په خپل مینوالو او عامو خلکو خاغیز کوي هغه ځوانان چې لا هم داسې خوخه او بریاوي په دزون مانځي څه پیغام ورته لري ملګرو د دې پښتني جواب د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړو تاسو را کړی دی
زمانو نجیب زدران دی او زه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبه کوم زمونږ همدا پیغام در ټولو ته چې ډزې مه کوئ ځکه چې یو د خدای نه خواسته که چېرته یو کوم چې کومه څوک ولګېږي پې نو زمونږ ټوله خوشحالي به اور په غم شي نو اوس انشاءالله راغلي خپل هېواد کې اوس به ټولو ته همدغه پیغام رسوي ویډیو له لارې
زه امیر حمزه د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ لوبغاړی دا خوشحالي د ټول افغانستان خوشحالي ده په ټوله دنیا کې چېرته افغانانو سي دي هغوی خوشحالي ده خو مونږ که دا خوشحالي په ډزو لمانځو نو دا د مونږ یو بل ورور د بدبختۍ سبب ګرځېږي او که تاسو خوشحالۍ لمانځئ نو په خوشحالۍ لمانځئ په ډزو مه لمانځئ
زما نوم راشد ارمان د اوزه د ملي ټیم لوبغاړی یم بالکل مونږ به چې کله میچ وګټل نو ملګرو ویل چې مطلب په جلال آباد کې کابل کې ډېرې ډزې وشوې که نه مونږ اکثره لکانو بیا ویډیو کلپس هم وکړل نو فیسبوک د لارې شیر کړل نو خلکو ته همدا پیغام ورکړو چې تاسو دا ډزې مه کوئ نو ښه خبره نه ده دا خوشحالي تاسو په نورو طریقو سره په نورو لارو سره هم منزلی شئ نو تڼنه وکړئ سندرې ووایئ دا هم یو ښه دغه دی خو د ډزو نه پرهیز وکړئ
دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي یو روزون کې سید رحمان احمدزی او د فوټبال د ملي فدراسیون د ننګرهار د څنګه فنی مرستیال فضل رحمان شاهزاد وایي چې دوی په دې برخه کې د لوبغاړو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي لپاره هڅې کړې دي چې نتیجه هم خوا
بالکل تلویزیون کې موږ کینو کمنټري بخش کې کینو تفسیر هم پی کوو همدام د ملک او ټولو وګړو ته همدغه یو خواهش ده همدغه څخه دغه هیله کوو چې خوشحالي یا بریاوي په ډز مل مانځي موږ سل نورې لارې لرو خپل بیرغ ته نور تنونه وکړي دغه بریا المنزل تنه په ډز باندې کې
زما دا ټول د سچې استادانو ورزشکارانو ټول مې چاغه سره مې جلسه ونه ولا په دفتر کې او ټول ته مې دا پیغام ورسوه چې په خپل دا پیغام خو قریو ته خپل دوستان ته خپل د کوڅې دوره سره چې موږ دا ورزش بیت په سل ها کې بیت مخې وسو نه په ډز نه په ډز او دا ډز د سینه دا ناروا ده او دا خطر نه ده حمل نه ده دا خبر په سل کې نو اتیا سره خلک باندې تاثیر کړی دا ان شاء الله پاینده راتلونکي لوب کیسه کې ان شاء الله دا نشه زفاده ته مسول ده چې شاید یو ډز به ونشي
افغانان کمی خوخی لري نو دا خوخی دی په غم نه بدلوي همزولو داسې څه د خبرونې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی میرویس اشرف وایي او زیاتوي چې په خوای هم د داسې نامناسبه کارونو مخالفت کړي او بیا به هم کوي د ده په قول
بهشک دوی د دغه خوشحالۍ ولمانځي ځکه چې په افغانستان کې خوشحالۍ موږ تاسو ډېرې کمی لرو بهشکه د ولمانځي او داسې ملي خوشحالۍ که هغه د کرکټ وي که د فوټبال وي که د نورو ورزشونه وي ولې د دې شي موږ جدن ورنه خواهش کوو غوښتنه مورنه دا ده چې باید په ډزو کې عاجزه خلک ګزوبل نه شي خدای نه خواسته مړه نه شي نو دغه یو غوښتنه مو ده
بیرغ مو زموږ جګ کړو په نړۍ کې اتلانو زموږ قهرمانانو زموږ قهرمانانو
پرختیا ملګرو همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته خوخه ورکړي د افغانستان نوم یې وزلاوه په نړۍ کې د افغانستان تور سور او شین بیرغ ورپاوه نړیوالو ته ل جنگ جګړو تاوتریخوالی او فساد څخه هاخوا د افغانستان یو بل روښانه او مثبت اړخ وروخوده ځکه خو د ټولو لخلې نن دعاګانې ورته وزي نو همزولو همدا سیالي دي چې د خلکو ترمنځ دوستي او مینه زیاتوي په دې هیله چې د لا ډیرو بریو شاهدان و اوسو خو نوره هیڅ بری په ډزو نن منځو دا تاندې څنګه ران غاړو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړې facebook.com/tandesang دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریکولې شي shafaq@rferl.org بریالي اوسه
پاس ویار دې ټول ملت یې غرور زمون غیرت یې سمبول مو دې وحدت یې سمبول مو دې وحدت یې سرحدونه مو مات کړی دې د سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي